سلامونو وخت مو بخیر خرخ لسته دی محل خبرونه ته د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دوشنبه په ورځ په متحده ایالاتو کې د زور کونه میشو فنان لپاره د موقتی خوندی وضعیت پایته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستینو پیوبین کویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزول او د افغانان د موقتی خوندی وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې امنیتی وضعیت ښه شوی او د هیواد اقتصاد ثبات مومي. هغه لیدوم ویل چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندی وضعیت برنامه به د می په شلمه پایته ورسیږي او دغه لغوه کې دلته د جولای له 12مې اسخه عملی شي. د موقتی خوندی وضعیت برنامه د غو بهرنی وګړو لپاره ده چې د جګړې طبيبي خو یا نور غیر عادي شرایط لمله نشي کولی خپل هیواد ته ستنه شي. طالبانو او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ تورخم کې یو غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق په خپل ایکس سپاره پیو پوسټ کې په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان وکړ. خو هغه د دوړو خواو ترمنځ د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې په تورخم کې د طالبانو کمشنر عبدالجبار حکمت وایي چې د غونډې هدف د شته ستونزو حل کول او د خلکو لپاره د اسانتیاو زیاتول و. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی راپور لمخې حکمت ویل چې په دې غونډه کې د سوداګرۍ پراخولو، د ناروغانو د تګ راتګ پر وړاندې د خنډونو لرې کولو او له کډوالو سره د سم چلن په اړه بحث شو. لږ وخت رئیس چې طالبانو نږدې څلور کاله وړاندې په افغانستان کې وخت ورسېدل، طالبانو پاکستاني سرحدي ځواکونو په تورخم کې سوزل نه ختی کړی دي. دا نه ختی کله ناکله د تورخم د لارې د تړل کېدو لامل شوی دی. تاکل شي د چنن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د انرژي پیو کانفرنس کې د شمیر ودونو نړیوالو سازمانونو ساتي برخه واخلي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د اوبو انرژي وزیر مولا عبد اللطیف منصور پرون له کابل تاشکند ته ولاړ. د طالبانو تر وکیل اندی بختر اجنس پیو راپور کې وایي چې د دې کانفرنس موخه د انرژي په برخه کې د سیمایي همکاري پیوړتیا او په ګډو پروژو کې د پنګونې فرصتونو لټول او د اوبو او انرژي په برخه کې د موجوده ننګونو کمول دي. تاکل شي د تاشکند په دې غونډه کې د ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، روسي او د سیمې د شمیر نورو ودونو وزیران همدارس د نړیوالو سازمانونو یو شمیر استازي ګډون وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او وای چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې خبرداري ورکړی چې نن سه شنبه په بادخشان، لورستان او کونړ کې سخت باران، برېښنا او سیلابونه راشي. د ادارې د دوشنبه په ورځ په خبر پاڼه کې ویل چې په مختلفو ځایونو کې د باران اندازه د 100 او 100 ملي مترو ترمنځ تمه کیږي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې په لویدیز سویلي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا قوي بادونو احتمال شته چې سرعت یې په مختلفو ځایونو کې په ساعت کې 50 څخه تر 70 کیلومتر پورې وي. مخکې د دوشنبه په ورځ په ولس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال وړاندوینه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي چې په افغانستان کې د باران کچه له 100 څخه ټیټه ده. د دې ادارې په وینا وچکالۍ په ځینو ولایتونو کې د فاریاب په ګډون یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. د هند صدر اعظم نریندر مودی پاکستان ته خبرداري ورکړه چې د هند پر وړاندې د هر ډول ترګریز بریت له پیلولو دی ډډه وکړي. مودی د دوشنبه په ورځ په تلویزیوني وینا کې ویل چې اسلام آباد سره اقدام وکړي نو نوې ډیلی به په مناسب اقدام سره ځواب ورکړي. دا د هند پوځ لخوا په پاکستان کې پر ځینو هدفونو له بریدو وروسته د مودی لمړنۍ څرګندونه دي. هند ویلي چې دا بریدونه د ترګرو پر مرکزونه شوې دي. پاکستان د هندغه تورونه رد کړي چې ګواکې د سرتیري ځواکونو ملاتړ کوي او ویلي چې هغه ځایونه چې تیروني د هند لخوا پر بریچې وو ملکی سیمه وي. اسلام آباد تر اوسه د هند لمړي وزیر د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوده. او روسي خبرمدا چې د قبرز کډوالو براسیل وزیر وایي سوریه موافقه کړې چې خپل اقات به بیرته واخلي چې د کښتۍ لارې قبرز ته د ننوتلو هڅه کړې ده. نیکولاس اندیوس د دوشنبه په ورځ ویل چې دوه کښتۍ چې هرې وایي دیرش سوریهي وګړي لیږدول په وروستیو ورځو کې د دواړو ښځو تړون له مخې بیرته راستنه شوې دي. چارواکو د تړون په اړه نور جزیات ورنه کړل. هغه زیاته کړه چې د دواړو ودونو چارواکي د انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د اروپایي ټولنې د بشري حقونو دفتر د قبرس پر حکومت غا کړی چې دغه کډوالو بیرته ستنول ودروي چې هڅه کوي د کښتۍ لارې د هیواد ته ستنېږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانوز د کوونکو چې ټوله بجو روغ او صحت مند بو سي. زه ستاسو شوون کې یو ځل بیا تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست ته راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 صفحې څخه پیل تر 150 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې د مالیکولونو ترمنځ او د هغوی د محلولونو د ذراتو ترمنځ ټکر و، د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ولوستل، چې د ټکرونو په شمیر کښې موږ او تاسو وویل چې د هغوی شمیر چې دی د هغوی د تعامل کوونکو چټکتیا، د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ د هغوی د ټکرونو شمیر په فی واحد کښې په وخت د پخ په پام کې نیولو سره د دوی د تعامل په چټکتیا باندې اغیزه لري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو په دې لوست کښې د ټکرونو د هغه ځانګړتیاو څخه یا د لاملونو څخه چې کولی سي چې د دې لامل سي چې د تعامل د چټکتیا باعث سي، یو هم هغه د ټکرونو په وخت کښې د ذرو لوری دي. یعنی که چېرې موږ او تاسو وګورو، دلته د یادولو وړ ده چې هر ټکر د کیمیاوي تعامل لامل نه ګرځي، بلکې ټکرونه باید خپله د فضایي څرنګوالي له نظره یو اغیزناک لامل واوسي. یعنی ټکرونه د دې لپاره چې د دې باعث سي دوی یو مناسب لوري کې باید ترسره سي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن ګاز چې د آیودین سره په مخلوط ډول سره دوی کېدای سي چې په عادي تودوخه کښې او په عادي فشار ورکولو کښې دوی هر یو مالیکول د نور مالیکولونو سره د لس په توان د لس اساس، یعنی د دوی د ټکرونو شمیر دغو ټکرونو پر اساس باندې کېدای سي چې دوی په هره ثانیه کښې یو ټکر رامنځته سي، یا د دوی ترمنځ یو ټکر ترسره سي. خو که چیرې دلته د هایدروجن ګاز د آیودین سره یا د دوی ترمنځ ټول هغه ټکرونه د دې لامل سي چې مثال د دوی هغه په نتیجه کښې موږ او تاسو ته تعامل په لاس راکړي هایدروجن آیډاید، خو چیرې د هایدروجن ګاز او د آیودین ترمنځ ټول ټکرونه د هایدروجن آیډاید د جوړېدلو لامل سي، دغه تعامل به له یوې ثانیې څخه په یو لږ وخت کې دلته ترسره کیږي. خو لیدل شوی دی یا هم لیدل کیږي، که چیرې د یوې کوټې په یوه تودوخه کښې د هایدروجن ګاز او آیودین ترمنځ تعامل ډېر ورو ورو او ارام ارام سلو سلو چیش کیږي ترسره کیږي، ځکه ټوله ټکرونه یې د دې د تعامل لامل نه دي شوي، یا هم د دې لامل نه دي سوي چې دوی ته څه شي وکړي یو تعامل رامنځته کړي. نو ځکه په دې کښې یوازې او یوازې لس ټکرونه څه سوي دي د دې لامل شوي دي چې د تعامل سبب سي. نو پر همدې بنسټ د دې لپاره چې دوی د یو مناسب لوري له لوري څه سي تیر سي، د دې لپاره یو مناسب انرژي ته اړتیا لري چې د هغه تعامل لازم شرایط ورته باید څه سي برابر کړل سي، تر څو هغوی څه سي یو د تعامل د چټکتیا سبب سي. لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې هم وینئ، د کلورین او کاربون او هایدروجن او هایدروجن ترمنځ او تاسو وینو چې د کلورین ذرات راځي د کاربون د ذرات سره څه کېږي ټکر کوي، د ټکرونو له وجې څخه د دې باعث کېږي د ټکر څخه وروسته چې دوی د دوی ترمنځ تعامل ترسره سي او یو مرکب چې څه سي لاسته راسي، یعنې دا چې د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره سوی دی. لازو ګرانو زده کوونکو، یو بل لامل هغه د ټکر په وخت کښې د ذراتو انرژي ده، چې موږ او تاسو د ذراتو هغه لوري وویله د ټکرونو لوري، اوس راځو د ټکر په وخت کې د ذراتو یوه اندازه انرژي. یعنی سربیره پر دې چې ټکرونه باید هم ځان ته یو ښه لوری غوره کړي، باید یوه اندازه انرژي هم ولري، یعنی انرژي ته هم اړتیا لري تر څو تعامل دلته چې شي ترسره سي یا تعامل منځته راځي، چې د تعامل څخه وروسته محصول مواد هم څه شي کوي په لاس راکوي. نو پر دې بنسټ د ټکرونو هغه فرضیې چې دي، چې موږ او تاسو ویل د فرضیې په مرسته موږ او تاسو د تودوخې او د ګرمۍ اغیزه چې د هغه د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې یو په روښانه ډول سره ځینې لاملونه، چې یو عبارت د تودوخې زیاتوالی ده، د ټکرونو زیاتوالی ده، د تعامل کوونکو ذرو د حرکي انرژي زیاتوالی، چې دا هم د زیات وخت د تعامل کوونکو ذرو شمیر له ټکرونو سره چش کیږي زیاتیږي. یعنی کله چې هلته د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ هغه ټکرونه رامنځ کیږي یا د ټکرونو شمیر زیاتیږي، د دوی سره دا تودوخه هم زیاتیږي. د ټکرونو زیاتوالی د تعامل کوونکو ذراتو حرکي انرژي هم چش کوي زیاتوالی مومي. نو په همدې اساس د دوی د تعامل کوونکو چټکتیا به هم د تعامل کوونکو موادو هغه چټکتیا به هم ورسره چې شي د هغوی کچه او مقدار ورسره زیات یا لوړ سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې تصویر کې، موږ تاسو وینو چې د دوی د ذراتو ترمنځ ټکرونه دي د دوو عنصرونو یا د دوو مرکباتو ترمنځ. که چیرې وګورو د دوه اټومونو ترمنځ یا د دوو د ذراتو ترمنځ ټکر، د دې لامل سوی دي چې په عین وخت شي هلته ټکر ترسره کوي، یوه اندازه انرژي په مصرف رسیږي او حتی دوی خپل لوري ته تغییر ورکوي او په مختلفو لورو سره دوی چش کوي حرکت کوي، او د دوی د تودوخې او د دوی د ذراتو د حرکت د زیاتوالي سبب کیږي او حتی آن د دوی د تعامل د چټکتیا باعث کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د ټکرونو د فرضیې ځینې نیمګړتیاوې چې هغه نیمګړتیاوې په ګوته کوو چې د دوی دغه د ذرو د ټکرونو فرضیه چې وه ځینې نیمګړتیاوې درلودله، چې هغه نیمګړتیاوې موږ او تاسو په عمده ډول سره داسې ترتیب کړي دي چې لومړی د ذرو د ټکرونو هغه فرضیه چې وه د هغو موادو لپاره سمون لري چې یوازې ساده واوسي او په ګازي فاز کې شتون ولري، چې دغه د ذراتو د ټکرونو فرضیه یوازې د دوی لپاره، خو په محللونو کې دغه فرضیه چې وه سمون نه لري، ځکه په محللونو کښې د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ واټن چې دی لږ ده او نشي کېدلی چې ذرو ته د ګازاتو په شان فکر وسي. دوهم، د دوی د ټکرونو په نظریه کښې موږ او تاسو ویل او تعامل کوونکي ذرې په ډله ییزه بڼه او په سختۍ سره په نظر کې نیول کیږي. یعنې دلته د دوی ترمنځ هغه ذرې چې دي په ډله ییزه بڼه دي، نو دا خو چې په ډله ییزه بڼه سو دلته مشکل ده. نو دریم بیا ګران زده کوونکو، دریمه نیمګړتیا یې دا وه چې هغه د ټکر په نظر کې د تعامل کوونکو ذرو یوازې لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دی، خو دلته د ذرو دایروي او اهتزازي حرکت هم باید د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا کې یو مهم رول ولري. نو ځکه دغه یوه نیمګړتیا وه چې دلته یوازې او یوازې د تعامل کوونکو ذرو هغه لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دی. لرم ګرانو زده کوونکو، هغه د ذرو د ټکر د فرضیه په واسطه سره وایي نسي کېدلی چې د تعاملاتو د فعال کیدلو انرژي باید څه شي محاسبه سي. نو له دې کبله نورې نظریې هم رامنځته سوي دي چې د هغوی له ډلې څخه د تېرېدو د حالت نظریه وه چې موږ او تاسو ولوستله، او په همدې ترتیب داسې نور. ګرانو زده کوونکو، د هغه ځینې نیمګړتیاوې وې چې موږ او تاسو وویل، د ټکرونو د فرضیې نیمګړتیاوې چې د دغه نیمګړتیاوو له وجې موږ او تاسو نسو کولی چې د دغه ټکرونو فرضیه البته محللونو ته وکاروو، ځکه دا یوازې د ساده او د ګازي فاز لرونکو ذراتو لپاره مهم او اړین وه چې باید هلته سمون ولري او باید وکارول سي. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو کټلستونه پېژنو، او که څه هم موږ او تاسو کټلستونه په تېرو لوستونو کښې لوستي دي، خو د دوی د دلته کټلستونه په محللونو کښې وایي کېدای سي چې د تعامل د چټکتیا باعث سي. که چېرې موږ او تاسو ویلو یو لامل یې کټلست وو چې د تعاملاتو د چټکتیا باعث کېږي، کېدای سي چې موږ او تاسو وایي په کیمیاوي تعاملاتو کې د کټلستونو شتون د تعاملاتو د چټکتیا د زیاتوالي لامل سي، چې کټلستونه خپله هغه مواد دي چې په تعاملاتو کښې برخه اخلي خو تعامل چټکوي، خو خپله په مصرف باندې نه رسول کیږي. یعنې په عمل کې دغه کټلست چې د خپله د تعامل په یو پړاو کې مصرفیږي، خو د تعامل په بل پړاو کې بیرته کټلست جوړیږي. که چیرې موږ او تاسو وګورو د الکینونو د هایدروجنیشن او د هغوی په تعاملاتو کښې، یا هم کېدای سي نیکل او یا هم فلاتین خپله د یو کټلست په توګه په دوی په تعاملاتو کښې وکارول سي، خو دغه عنصرونه که چیرې وګورو یوه اندازه تودوخه جذبوي. کله چې دوی تودوخه جذب کړي بیرته هغه وړانګو په بنه آزادیږي، یعنی انرژي یوه اندازه چې کوي آزادوي، چې د دې وړانګو وتل د هایدروجن د مالیکولونو د اړیکو د پرې کېدلو لامل کیږي او بیرته د رادیکال د تشکیلېدو لامل کیږي، چې دغه د راتلونکو تعاملاتو لپاره یوه ښه زمینه وه. چې موږ او تاسو وویل چې خپل کټلیس په تعامل کښې په مصرف نه رسول کیږي، یوازې یوازې د تعامل د چټکتیا باعث کیږي برخه اخلي په کښې کې. نو په همدې اساس د تعاملاتو د ښه ترسره کیدلو لپاره د کټلیس شتون ډیر مهم وه. ځینې وختونه د تعامل په چټکتیا باندې یا د تعامل د چټکتیا لامل ګرځي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د کټلیس چې د په څو ډولونو باندې ویشل سوې ده، چې یو هم متجانس کټلیس ده او بل غیر متجانس کټلیس ده. متجانس کټلیس زده کوونکو هغه کټلیس ته ویل کیږي چې دوی د لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه رامنځته کیږي، د لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه چې کیږي رامنځته کیږي. او غیر متجانس کټلیسونه بیا څه ناڅه د جامدو موادو سطحي یا هم یا یو عنصر دی چې خپله لومړني مواد کولای سي چې د هغو په سطحه کړي په آسانۍ سره ترکیب سي، چې دغه ډول کتلستونه بیا لومړنیو موادو د خپلې سطحې له پاسه جذبوي. او دوی به په دوو قوو وو چې یو هم د هغوی د لومړنیو موادو جذب ترسره کوي، چې دغه قوه له واندروالز قوه یا هم فزیکي متقابل عمل او یا هم له کیمیاوي جذب یا کیمیاوي متقابل عمل څخه عبارت ده، چې د واندروالز قوه او موږ او تاسو په تیرو لوسونو کښې لوسته ده. ګرانو زده کوونکو، د کټلیس دا دوه ډولونه موږ او تاسو په یو مثال کښې هم کاروو، چې په هغه مثال باندې موږ او تاسو بحث وکړو چې ښه د متجانس او غیر متجانس کټلیسونو باندې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وویل چې کټلیس شیشو ته ویل کېدله په همدې ترتیب سره په کیمیاوي تعامل کې برخه اخیستل خو په مصرف نه رسول کېدله. اوس راځو یو مثال ته تاسو وګورئ. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایي چې کټلیسونه کېدای سي چې د متجانس او غیر متجانس په بڼه په همدې ترتیب، یعنې لومړی دوی خپل په لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه چش کیږي وجود لري. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو په دې مثال کښې لرو چې سلفر ډای اکساید خپله د ګاز په حالت کې وګورو، د اکسیجن ګاز سره چش کوي تعامل کوي. کله چې دوی ته تعامل کیږي، د دوی ترمنځ یو متجانس یا غیر متجانس یا خپل یو کټلیس یوه اندازه د دې باعث کیږي چې د دوی ترمنځ تعامل چش کړي چټک کړي خو خپله په مصرف نه رسول کیږي. په نتیجه کې موږ او تاسو ګورو دلته په دې تعامل کښې د کټلیسونو په نشتوالي کښې دوی ورو ورو چش کوي تعامل کوي، یعنې دلته کټلیس شتون نه لري، یعنې دوی چش کیږي ورو ورو تعامل ترسره کوي. کله چې د درې مالیکولونو د شتون له کبله او یا هم د ډېرې لوړې انرژیکي خنډ د شتون له امله کېدای سي چې د دوی هغه انرژي چش وسي لوړه سي، یا هم د یو پړاو څخه تعامل ډېر ورو ورو سرته ورسېږي، نو که چېرې مخلوط ته کېدای سي یا هم د نایتروجن اکساید د مونو اکساید د ګاز زیاتول یا د کټلیس په توګه د دې څخه موږ او تاسو استفاده وکړو، یا کېدای سي چې د دوی پر تعامل باندې چې شي وکړي د دوی د تعامل د چټکتیا باعث سي. چې تاسو دلته په دې ځای کښې وینئ، نایتروجن د مونو اکساید مو چش کړ، دلته د یو کټلیس په شتون په شکل سره تعامل کړ د یو مخلوط په شکل سره، او بالاخره د دې باعث کیږي چې د دوی ترمنځ هغه کټلیسونه چش سي، د دې باعث سي چې تعامل د چټکتیا باعث سي. او په همدې ترتیب راسئ تاسو وګورئ، د میتان ګاز او د اکسیجن ګاز د که چېرې وګورو، دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول کیږي تر څو دوی چش سي په کاربن ډای اکساید، او په عین وخت کښې موږ او تاسو ته چش په لاس را کړي اوبه په لاس را کړي. دا د که چېرې موږ او تاسو مخکې هم ویله، په عادي شرایط کې هایدروجن او اکسیجن ګاز چې دي کېدای سي چې ورو ورو تعامل ترسره کړي، نو که چېرې د کټلیس په شتون کې بیا اوسي کېدای سي چې دوی د دوی تعامل چې شي اوسي چټک اوسي. نو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ درسي موضوع د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو، چې لومړی سوال ده د ذرو ټکرونه د لاندې کوم ښه والی لرونکي دي. لومړی، د ټکرونو شمېر باید زیات وي. دوام، د ذراتو لوری نیول باید ټاکل شوي وي. جیم، د ذرو انرژي باید د ټکر په وخت کې زیاته وي. دال، ټول ځوابونه سم دي. او دوام سوال، کټلیسونه د تعامل په یو پړاو کښې په لګښت رسول کیږي او د تعامل په بل پړاو کښې کټلیسونه مصرفیږي بېرته تشکیلیږي ځي لمینځ ځي او که بدلون کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ہیلہ لارم گرانو زکون کو چٹولہ بجو روح او صحت مند دبایستی. گرانو زکون کو تاسو ټول ته یو ځلی بیا د ولسم ټولګي شپږم لوست کیمیا مس منتش راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پر مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده الکینونه، چې د دو اویمې صفې څخه پیل تر دو اتیمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې الکانونه وپېژندل، سایکلو الکانونه مو وپېژندل، د هغوی تر منځ د هغوی اړیکه وه، په همدې ترتیب فزیکي او کیمیاوي خواصو تعاملات یې وه. نن ورځ راځو په دې لوست کښې موږ او تاسو الکینونه پېژنو، چې خپله الکینونه چې دي د الکین د کورنۍ د یو غیر مشبو هایدروکاربونونو یو ډېر ساده مرکب. موږ او تاسو کولی شو چې وبولو ایتلین وبولو. الکینونه چې دي د هغوی د کاربون او کاربون د دوو اټومونو تر منځ د یو ګونې د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره دوی چې دي د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمېرل کېږي. الکینونه چې دي د اولوفین په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د اولوفین معنا یعنی تیل جوړوونکي، یعنی دا چې دوی تیل جوړوونکي مرکبات دي. د الکینونو عمومي فورمول پېژنو ګرانو زده کوونکو، چې عبارت د سی این ایچ دوه این څخه ده، چې په دې فورمول کې این د کاربونونو شمېر او دوه این د هایدروجنونو شمېر موږ او تاسو ته په ګوته کوي. د الکینونو د اټومونو ترمنځ یا د کاربون د اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. دغه اړیکې ډول یې د سیګما او د پای کېدای شي چې وجود ولري، او یو ډېر ساده مرکب یې هغه مخکې موږ او تاسو ویل چې یو ایتلین ده، چې د ایس پی دوه هایبرید درلودونکي ده. که چیرې تاسو دې ته وګورئ، موږ او تاسو راځو ایتلین ته یو 500 درجه د سانتیګرید تودوخه کښې تودوخه ورکول کېږي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه د په نتیجه کښې د ایتلین په نوم یو مرکب په لاس راکوي، یو هایدروجن چې کېږي ازادېږي. بل تاسو په دې ځای کښې وګورئ، دلته موږ او تاسو د الکینونو جوړښت لرو چې دی یو ساده او ځانګړې جوړښت درلودونکي دي. دوی په خپل مالیکولي جوړښت کښې د کاربون د دوه اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري، چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه د دوو جوړه کېدو الکترونونو په مرسته کېدای شي چې یعنی څلور الکترونونو څخه چې شوي وي جوړ شوي وي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. او بل دی د کاربون د اټومونو په خپل منځ کښې هغه دوه ګونې اړیکه چې ده، هغه د ایس پی دوه هایبرید درلودونکي ده. د ایس پی دوه هایبرید درلودونکي یا هم په دې حالت کښې شتون لري، چې د دوی کاربونونه چې دي هر اټوم یې درې سیګما اړیکې جوړولی شي، او په یوه سطحه کښې شتون لري، یو سلو شل درجه زاویه جوړولی شي. او په همدې ترتیب سره دوی چې دي یو نه یو هایبرید خامخا یعنی د پی اوربیټال د سیګما په سطحه کښې په عمودي ډول سره او یو له بل سره څه شي دي موازي دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وویني. زه ګرانو زده کوونکو، د الکینونو نوم ایښودنې ته راځو، چې د الکینونو په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو وایي چې د دوی نوم ایښودنه څه ډول کولی شو. د دوی په ایښودنه کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د ای این ای ورستارې د هغوی د ایزلوک د القانونو چې ای این ای ورستارې پر ځای باندې چې شکو اضافه کوو. نو د الکینونو په مرکبات کښې هم یو اور زنځیر ټاکل کېږي، بیا وروسته د هغوی په کاربونونو باندې شماره ګذاري کېږي، نمبر وهنه کېږي. د نمبر وروسته هغه د دوی شاخونه چې دي هغوی چې شتون لري، لومړی پر هغه کاربون باندې چې کوم شاخونه دي هغه شماره ذکر کوو، وروسته د هغه څخه بیا د هغه پاتې شونې یا هم د هغه شاخ یا د معاونځې نوم اخلو، او بالاخره په اخر یا په نتیجه کښې د ټول مرکب نوم اخلو. د ای این ای پر ځای باندې د ای این ای کلمه یا ورستاری اضافه کوو، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. موږ او تاسو یو اور زنځیر انتخاب کړی دی مرکب پر څلورم کاربون باندې شماره ګذاري څخه، وروسته وینو چې یو میتایل ګروپ عوض شوی یا معاویزه وجود لري. نو وایو چې پر څلورم کاربون باندې د میتایل د ټول مرکب نوم هیکزان دی. د هیکزان د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه یا ورستاری اضافه کوو، وایو چې پر څلورم کاربون باندې میتایل هیکزین. او په دې ترتیب راسي دوه مثال ته کچیر وګورو لومړی اور زنجیر انتخاب کړ او د دوی د کاربن او کاربن ترمن دوه ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري او شماره گزاري څخه ورسته په دوه کاربن باندې موږ تاسو وینو چې یو ماویزه ده د میتال ګروپ وجود لري نو وايي چې په دوه کاربن باندې میتال د ټول مرکب نوم تشته هگزان مازی د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه ورزده پکې وايي چې په دوه کاربن باندې میتال هگزین او داسې نور سره تاسو کرونو زکون کو اوس دالکینونو ایزومیرو ایو چې دالکینونو ایزومیرو چې د پدوی حالات یو د سیس او ترنس چې خپل د بخوانی طریقو نوم شوډنه و چې په داسې حال کې چې د دوی هغه هندسي شکلونه چې دی یو بل سره ورته دی خودی د یو مستقیم خط یعنی په یو مستقیم خط د دوی د کاربونونو د دوه اټومونو له مرکبات څخه د اوی په دوه ګونی اړیکه کې چې شي کېږي رسمي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوه عامه طریقې د زایټ ای یا هم نوې فضایي کړنلار په نوم سره هم یادې یا د فضایي زمیر په نوم سره هم یادې چې په دې دا زمیره چې د زایټ او ای په تور سره شودل کیږي چې په دې ځای کې کچیر موږ تاسو ګورو هغه ای زمیره چې په هغه کې شي د میتایل دوا ګروپونه په یو مستقیم خط باندې یو ځای شتون ولري دا رنګ جوړښت د زایټ ای زمیر وایي ځکه چې زایټ د خپل دیوالمانی کلمې د زیومن کلمې څخه اخیستل شوی ده چې معنا یې یو ځای والی یعنی دلته د یو ځای کولو په معنا سره ده او هغه ای زمیره چې بیا د میتایل دوا ګروپونه د خط په دوه بیلابیل لور باندې یعنی په بیلابیل سطحو کې په بیلابیل لور کې اشتون ولري هغه بیا د ای کلمې یا هم د ای ځای مثبتو په نوم سره چې شکیږي یا دیږي چې دا بیا یو لبل سره د مخالف یا هم د مخالفت په معنا سره ده لکه څنګه چې تاسو دلته ویني موږ تاسو د سیس بیوتان او ترنس بیوتان او په دې ترتیب دا غوي ماډلونه لرو او د چې ویني یو لبل سره جوړستیس فرمول نه یو شان خو یو لبل سره تشته یو مستقیم خط په شان سره ترتیب سی ویدیا او لور یو لبل سره مخالف او چیر سره ورته وسه بیا وایو چې دا چشته زایټ ای سره په دې اساس باندې د دوی ایزومیرونه دي زو د الکینونو فزیکی خواص وایو چې الکینونه چې دی هغه هم کیمیاوي خواص دوه ګونی اړیکه لري نو په دې اساس وایو د دې فزیکی خواص د دې شیدو درجه اټی ته د کثافت لور ده د هغه مرکبات چې کاربونونه شمیره د 2 خطر تلور پرې دي د غاز په حالت کې او د 15 خطر اتلس پورې بیا د مایع په حالت کې شتون لري او په دې ترتیب کثافت یو څه د یو څه لږ دي خو ځانګړي بوی لري او په بوښ دي دي منحل نه دي یعنی په بوښ په اندازه سره چې شکیږي منحل کیږي اوس راځو د الکینونو کیمیاوي خواص ته د چې دوی چې دی خپل د دوه ګونی اړیکې پر اساس د سیګما او د پای د اړیکې فضایي ځایونه ټاکینو په همدې خاطر د سیګما د الکتروني ورځې کثافه د غوې د خط پاسه د دوه اټومونو هسته تشکیل دی او له بسره نشلولې دي او د دې ترمن د پای اړیکې د الکتروني ورځې کثافت لدې شاوخوا څخه چشته شتون لري نو د منفي چارج لوی ساحه یې جوړه کړې ده نو په همدې اساس چې دوی چې دی یو هم کېدلی شي چې دوی ترمن جمعي تعاملات تر سره سي نو د جمعي تعاملات څخه یو هم راځو د الکین هایدروجنیشن ته چې مراته سوین کچیر ایتلین د نیکل د کتلس پښتون کې هایدروجنیشن سي مراته سچ شبل اس رکی ایتان پلاس رکی یعنی کچیر د نیکل تودوخه 1500 درجه سنتیګریډ شي تودوخه ورکول سي او د نیکل په کتلس په موجودیت کې دی راځي په چش باندې بدلیږي په ایتان باندې بدلیږي یا هم ایتان لاس رکی او کچیر د الکینونو اکسیدیشن تراسو یعنی اکسیدایز کیږي ریچ دی اسانی سره یو په بیلا بیلو اکسیدایتونو سره تراغیز لاندې راځي او د همدغه ځانګړتیا په واسطه سره کولای شي چې د پارافینو او سایکلو پارافینونو څخه یو لبل سره شوکړي توپیر وکړي نو موږ تاسو وینو کچیر د الکینونو اکسیدیشن څخه په بیلا بیل مرکبات ورڅخه چشکیږي لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني د الکینونو د سوځیدونو څخه په پایله کې موږ تاسو وینو چې کاربن ډای اکساید لاسته راغلی ده او بل لاسته راغلی او انرژي ترې چې شوی ده لاسته راغلی خو په عادي شرایط کې کېدای شي چې د اکسیدیشن عملیه د دوه ګونی اړیکه په ځای باندې چې شي تر سره هم سی او کچیر وګورو موږ تاسو ویل چې دی کولای شي په اسانۍ سره په بیلابیلو لار سره چې شي دوی اکسیدیشن سی اوس راځو ګرانو زده کوونکو چې د الکینونو اکسیدیشن مو ویلي د دوی کیمیاوي تعاملات کښې یو هم د الکینونو پولیمرایزیشن وایو چې دوی یو له بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي په پایله کښې کولای شي چې پولیمیرونه جوړ کړي چې ایتلین خپل یو مالیکول د هغه بل مالیکول سره اړیکه ټینګوي او همدا مالیکولونه د هغوی له نورو مالیکولونو سره همدارنګه د ایتلین څو مالیکولونه له یو بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي د ایتلین پولیمیرونه چشکوي ترې جوړوي هغه چې لومړی الکین د مونومیر په نوم سره او په همدې ترتیب سره چې د یوناني کلمه د خپل مونومیر د یوې برخې په معنا سره ده او د مونومیرونو له اړیکو څخه جوړ شوی زنځیر چې د هغه د پولیمیر په نوم سره یادیږي نو په همدې ترتیب سره که چیرې وګورو د دې عمومي فورمول ده سي ایچ دوه رابطه سي ایچ دوه این عمومي فورمول ده په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه د پی وی سي یا هم پولی وینایل کلوراید که چیرې وګورو د پولیمیرونو عمومي فورمول پر اساس په دې ترتیب سره ښودل کیږي او دوی چې دی د پروپلین په نوم سره هم یادیږي د الکینونو لاسته راوړنه اوس څه ډول کولی شو چې الکینونه لاسته راوړو ګرانو زده کوونکو الکینونه چې دي د پارافینونو په نسبت په طبیعت کې ډېر په کمه اندازه سره موندل کیږي نو دوی چې دي کوچني اولوفینونه په لږه کچه د نفتو د ګازاتو په مخلوط ډول یعنی د هغوی سره یو ځای په مخلوط ډول چې کیږي موندل کیږي او لوی اولوفینونه چې دي هغوی بیا خپله په نفتو کښې موندل کیږي نو که چیرې نفت ټوټه شي یا هم پایرولیس شي نو الکینونه ورڅخه چې کیږي ترې لاسته راځي چې موږ او تاسو په دې ډول میخانیکیت کښې داسې وینو چې لوړ الکانونو ته کیدای شي چې د 400 یا هم د 400 څخه تر 800 درجې د سانتیګرید پورې تودوخه ورکړل شي او په پایله کې د الکانونو رادیکلونه ترې لاسته راشي او دغه تعامل په بهیر کې د الکینونو دغه رادیکلونه هم موږ او تاسو څه کوي په لاس راکوي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني او په همدې ترتیب سره که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه رادیکلونه کیدای شي چې موږ او تاسو په لومړي پړاو کښې د کاربون او کاربون د اړیکې د پرې کېدو په پایله کښې د دوی څخه چې شي داسې حاصل شي یا هم لاسته راوړل شي چې د دې لوړو پارافیرونو مالیکولونه د حملې لاندې دریم او دوام کاربون هایدروجن زنځیر وروسته کیدای شي چې داسې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی د یو کټلیس په ټوټه کېدلو او په همدې ترتیب دوی یو هایدروجنیشن عملیه په پایله کښې او په همدې ترتیب د دوی د هغه کرومیم اکساید د کټلیس په توګه کولای شو چې 450 څخه تر 460 درجې د سانتي ګرید تودوخه ورکړل شي او په نتیجه کښې ورڅخه څه شی لاسته راسي د ایتایل الکولو ته د ګوګلو تیزاب او یا داسې نور په شتون کښې هم کیدای شي موږ او تاسو تودوخه ورکړو او په پایله کښې ایتلین او اوبه چې شکرو ته لاسته راوړو په دې طریقې سره موږ او تاسو د الکینونو لاسته راوړل وویله راځو اوس د الکینونو مهم مرکبات وایي چې یو عبارت د پروپلین څخه ده بیوتلین څخه ده او په همدې ترتیب سایکلو پینتین څخه ده چې ایتلین خپله موږ او تاسو وویله چې د په ګاز حالت کښې هم شتون لري په اوبو کښې په لږه او په الکول کښې به زیات اندازه حلیږي او په همدې ترتیب سره پروپلین چې د خپله د ګاز په حالت موندل کیږي او په صنعت کښې د کرکینګ په طریقه سره د نفتو د ګازاتو او د پروپان د ډیهایډریشن څخه لاسته راځي بیوتلین هم د دریو زمیرو درلودونکي دی او په همدې ترتیب سایکلو پینتین چې د هغه بیا په عادي شرایطو کښې د سایکلو پینتان په مایع حالت سره وجود لري په 40 درجې د سانتیګرید کښې پیښېدو راځي او دا مرکب کیدای شي چې د سایکلو پینتان څخه چې ښه شي لاسته راوړل شي زو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې ستاسو سره به یو کتابچه او قلم وجود ولري تر څو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ لومړی سوال د ایتلین په مالیکول کښې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ کومه اړیکه شتون لري یو ګونې دوه ګونې درې ګونې آیوني دوهم د کاربون د اټومونو ترمنځ د هایبریدایزیشن کوم حالت وجود لري اس پی اس پی درې څلور اس پی درې او اس پی دوه د الکینونو دوه ګونې او درې ګونې اړیکه په نسبت په اکسیدایز کیږي ورو چټک یو شان او که نه اکسیدایز کیږي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
د آزادۍ میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقیق په دې خپرونه کې زما میلمه دی مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپیریال غم عام خلک ساس په باور فشارونو کې څنګه خوړلی شي؟ څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، سرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې، همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي، سی خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو، او د فصل په لکه نورو ملکونو په رقم نه ده چې د هر وخت غوړی نیال کینی، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو؟ که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دی وی ګلدانی جو لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی، او کوای سي په غټه کسه باندې نیالګي کینوي، دا لومړی کار ده. خلک کولای سي، او دا ډیر نه مصرف وړي، او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه دا ده چې موږ دغه کینول نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولا هغه په ثمر ورسو، ده اوله خبره. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای سو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي، د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو؟ لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي، او که کور کې نورې سي، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. یوې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي، هغه خپله تجزیه کیږي. له دغه نه څنګه کولای سو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو سې چاپېریال ککړ کړي؟ دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپېریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره ته.
او بخښه، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شان دي؟
تنه د حیوانات پارو نه ده، موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي، یا د کچالو پوستونه دي، یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په د زبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي، دا په پارو باندې بدل کړي؟ چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي چې هغه حیوانات
په کلیو کې حیوانات
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیواناتو فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کی خلک، او بیرته د دې له ایرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلېږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو، زموږ خلک دومره پوهاوی لري، لوګونه استفاده کوي، ستونزې په ښارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای سو د کال سر ده، په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړو.
مدخخ سبو بخشه پلاستیک ته براشم، د دې اوسوی مواد چې تاسو یا تر لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه، دا څرقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوره، دا زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زباله ټول په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټې هم پراتې، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراتې. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو، او دغه عضوي دغه پوټکي سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، کچیر اویلی ولرو، او اویلی کې یو ځای ورته وکیندو، او د هلته ورواچو پرېږدو تر وخته پورې په سر باندې لږ خاور ورواچو، د بویم نه کوي، او د هلته خپله تجزیه کیږي، بل اخره د خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته وساتو.
یعنی وبخشي، له دینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد، دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوای شو کچیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه اخلو، ډېر ښه حاصل لري.
او بخښئ، تاسو ویل که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل کې په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی شهرونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنو نشته، ځایو نشته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلندمنزلونه چې جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي، دوی یو آزاد ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ هلته راوړي. له دې نه سي ځای کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي په تناسب دي سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کوي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې، یو ځای و چې هلته د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګاه ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړ، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو، ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ته راوړ، خو وروسته له شپږو میاستو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، د دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي، ده فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت ده.
اوس که پلاستیک ته راشو، په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پریدو. زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې، نسب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزلو په ځای کې. دغه چونده پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي، او دا کوشش اکثره چې وګوري دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي. نو ویالې ته سیدا ولوېده، دغه د اوبو جریان سرا غي، دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي، بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار، ډېر اسانه کار دا د کچېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده، او دا شیان کچېرې زموږ هیوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه، دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي، غوټه دي کې هغه غټه خلطه دي په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نسي پورته کولی، او بیا نسي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفظ هم بند کړي.
مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
د ولې د ټول د پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابي سیل د ته ریسایکل وایي، یعنی د ری یوز تر کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ماسه اشاره وکړه چې ده ته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوی سي، خو موږ دا کار نه کوو. دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک نه سي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کس څوړه راټولې له چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا پیوزي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه، دا بیا ویلې کوي، له تنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه، د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند پیپسي و د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
ورې دا مواد غیر عضوي مواد چې دي، دا په مجموع کې دا په غدینه عام بیا استفاده کیږي، ولې که چیرې مدیریت سي. دا فقط د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. که چیرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذی وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او هغه خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالي کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبسینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، هغه فقیر بې بازار ته خلک سینی، دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده، په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څنګه د دې له خاطر چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي، لیکن دی وی کوڅه په ساته، دی و بلاک په ساته باندې خلک نشي کولای چې په دغه برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا لږ نور تقلید وکړي او نور او کېدشت چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل شار له هر څه نه پاک شي، له دغه کثافاتونه
دا بهترینه لار ده چې برسر ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتنې ته ولاړې، ما که متوجه وې، ما حتی د کور په ساتنه باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي، پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور لساتی نشوروسی او بالاخره که چیره پا بلاکو که خلق زون کهی. خود دیدی لپارا به بیترین نظما پیشنا داده سه دیدی لپارا یو سوک پکار دی سیارا در مدیریت کی اپا انگیسی که ارتوان یو چامپیان ارتا پکار دی
دغا اتال یو تگوری بل تگوری. مثلا یو کچه دا کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دی پیسې مه ترې اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي؟
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و، خلکو دا کار کوو. چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل، دغه خزلې به ټولولې او بالاخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کېده، دغه خلکو به دا بېرته خرڅول، دوی ته ښه منبع د عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په دوو منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره د ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوي، دوی په حقیقت کې خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي، چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر د انسان د اقتصاد مسله ده، دا ټول کارونه اړین دي باید وي. خلک
یو بل موضوع په شارونو کې د دې خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او دغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري، بیا دا وبو بند کړی او بیا دا وبو په سرک بند راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم بي. دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه سمزه ده. تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه سمزه شي ورسېب چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار دسی کهیه، پا ولی دا پا خط که دسی نده. دا دی کابل دی خار دی ویالو بندخت ما مخی اشاره و دو پردی دی طول سی ورسی امده عامله سی وی گوری اغا ویالی تا ورسی دغا پلاستیکی کسوری دی سیده بنده کردی، دغا پلاستیکی کسوری دی سیده ما استفاده تره کرده پل کوری کور که پا تره کرده برد تره کرده، دا بالاخره پا بیروی شکل باندې غیر مسولانه شکل باندې د موږ کوسی ته چولې د بلاخره شمال وړې د ویالې بند او غټه ستونزه بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خاریان دي، د غټو خارو اوسیدونکو بیا ستونزې سره مخ دي، سلارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې کچېره د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښوالي لپاره مګر دغه مسولیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي که خزینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث مسولیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغیراتو شاهدان اوسو.
مدقیق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره د سیو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطح یې په کمېدو ده؟
دا دا مهم او دا حیاتي مسله ده، که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سي اوس کېږي، دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي، کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي، او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره، په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي، که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نسي کولی، دا د موټرو مینځل د کم کړي، او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي، ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، د اوبو بېرته تصفیه کېږي، دې نه بیا استفاده کېږي، خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې د دې اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپله ځان مینځو یا کالي مینځو، د دو په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو خوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یوه یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري کې نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلی دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بیرته تبخیر کوي.
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي هغه تبخیرېږي. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغې ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایو ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک د دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي دي نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کېږي،
څومره اوبه ضایع کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا که چېرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، دې نه لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو، یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زبور مالیدلی دي خپل ویلی په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کی بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي، نو هغه سې وچ سي بېرته هماغه سې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي لکه زنځیر غوندې دي، شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب په ژمی کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عام شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شو چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوي نو په د حویلې په خام ځای کې دا واوره واچوي، اولته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړي چې د ځمکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی، شیبار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلی کانکریټ کړي، سیمټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچوي او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه د ولاړ شي ځمکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلی ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې دا وویې دی، که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه او د دې لپاره یو ژوره څاغ وکیندو او دغه اوبه اوته څاوته مسیر ورکو او د اوبه الته ولاړ شي. هداقل مثلا 2 متر ژوره دی ژوره دی نه پرتر ولري او 2 متر ژوره په دغه کې ډیره اوبه ذخیره کیږي. فکر وکړه سهار کور 2 متر مکعب اوبه کچیر ذخیره کی د دې باران اوبه او د پرتدریج سره د اوبو لاندې د مزکی لاندې به جذب سي د وګړو محل کې د د مزکی لاندې واټر ټیبل سي ورته وي د اوبو ساته د مزکی لاندې تر پورته کیږي. بیا دا سره پورته سو د مزکی کې نمای زیاتیږي او بل اخر ګلان او بوټي کوي سي خنو مولګي. یعنی دا یو طریقه ده خو کچین څوک دې ته پاملرنه نه وکړي او دا کار وشي خبره ده چې دې تطبیق او بل کول
او دا سخت کار هم نه دی. څه فکر کوي چې چرته د کابل شار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلی کې هم دغه 2 متره ژور ځای وکینی او د ناوو وبه هم دې تور برابر کې حتی د دې څاکو بوتې د دوی په کورونو کې کم دي امکان لري چې یو دوه کال کې بیرته څاګانې راپورته شي او وبه زیات شي پکې. څنګه هم داسې نه ده؟
دا خو اکثر خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي. خو کله په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر ویلې دغوم له اوبه ذخیره کې